مننه ستار فروغ دوستانو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې پروند سیمه ایز اتصال او پرمختګ لپاره د افغانستان سوله مهمه وبلل شوه او د افغان حکومت د اوربند له پریکړې هم هرکلی وشو. دروان خبرونه په ترڅ کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو پیښو په اړه وری خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د حکومت لخوا طالبانو ته پیشنهاد شوی اوربند سر له سبا پیلېږي. د افغانستان حکومت او د شنګهای همکاري سازمان ترمنځ د تماس ډله رامنځته شوه او د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن په سنگاپور کې غونډه کوي چې د دواړو هیوادونو د سبانۍ سر مشرزي وروستی چمتووالی ونیسي. د افغانستان د حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره اوربند سبا پیلېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره اونۍ اعلان وکړ چې د روژې له وویشتمې چې د جون له 12مې سره برابره ده اوربند پیلېږي. دا اوربند به له سبا پیل او د اختر تر 15مې دوام وکړي. له دې اوربنده په نړیواله سطحه تود هرکلی شوی دی او پرون د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې هم د افغانستان او سیمې لپاره یو ښه خبر وبلل شو. وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند په ځواب کې د اختر په ورځو کې په اوربند موافقه کړې ده. د افغانستان حکومت او شنګهای سازمان ترمنځ د تماس ډله رامنځته شوه. د افغانستان جمهوري ریاست پرون په یو اعلامه کې ویل چې د دې ډلې د رامنځته کېدو تړون پرون د سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لاسلیک شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای سازمان په سرمشریزه کې د دې ډلې په رامنځته کېدو خوښي څرګنده کړه. دا وی زه د شنګهای سازمان افغانستان ترمنځ د تماس ډلې پر رامنځته کېدو خوښ یم او په دې برخه کې د همکاریو د پراختیا په تمه یم. افغانستان له جغرافیې پلوه د آسیا د زړه او د تاریخي اړخه د هند ټاپو وزمې د دروازې په توګه چمتو دی چې د آسیا د څلور لارې په حیث عمل وکړي. افغانستان د شنګهای سازمان څارونکی دی خو د دې سازمان له ګڼو اصلي غړو سره د سیمې په سطحه د ټاپي او کاسا زر پروژو په څیر لوی پروژې پیل کړي دي. دا پروان ولایت د شینواري ولسوالۍ سرګون اوسیدونکي پرون د یو دینی عالم د وژنې په عکس العمل کې مظاهره وکړه. دوی ویل چې سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي چې د شینواري ولسوالۍ د یو سیمه ییز شورا د رئیس مولوي عبدالرحیم د وژنې عاملان ونیسي. یو مظاهره کوونکي چې عبدالروف زاهد نومیده ازادي راډیو ته ویل
قتل جناب مولوی صاحب بزرگوار شهید قتل از طرف جنای مخالف نشد، چون به هیچ چیز هیچ مشکلی با جناها نداشته. حکومت باید معلوم بکنه.
مزارچانو د قربان چاریکار لوی لاره هم دو ساتونو لپاره تړلې وه. د شینواری ولسوالۍ امنی قومندان ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو د پیښې په اړه څېړنه پیل کړې. مولوی عبدالرحیم وړمه شپه په شینواری ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن په سنگاپور کې غونډه کوي چې د دواړو هیوادونو د سبانۍ سر مشرزي وروستی چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون سبا ته د سنگاپور په سینوتوسا ټاپو کې له یو بل سره وویني. دواړه مشران پرون سنگاپور ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا سندرز ویل د امریکا او شمالي کوریا د چارواکو په نننۍ غونډه کې به د واشنګټن د پلاوي مشري په فلیپین کې د متحده ایالاتو سفیر کوي. د ولسمشر ټرمپ او کیم ترمنځ خبرې به د کوریا ټاپوز مې په غیر اټومي کولو او د پیونګیانګ په اټومي پروګرام به تمرکز وي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي دا سر مشریزه د شمالي کوریا لپاره یوازینی فرصت دی او لکم سره د خبرو پر مهال به دی په یو دقیقه کې پوه شي چې د شمالي کوریا مشر د خپل اټومي پروګرام د بندولو په اړه جدي دی او کنه. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ډله وایي چې په څو وروستیو ورځو کې د عراق په پولو کې له سخت دریځو سره سختې جګړې کړې دي. په دې جګړو کې د مرګ ژوبلې د اوختو خبره هم تایید شوې ده. د سپاهی پاسداران د ځمکنیو پوځیانو قمندان جنرال محمد پاکپور ویلي چې په څو وروستیو ورځو کې په لویدیځ او شمال ختیځو پولو کې د انقلاب ضد جنایتکارانو او تروریستانو د تحرکاتو شاهدان دي. سپاه پاسداران ډله ډېر کله د تروریست کلمه هغو توندلارو سنیانو ته کاروي چې د ایران د شیعه رژیم پر ضد جنګیږي. جنرال محمد پاکپور وویل چې د جون په اتمه په لومړۍ حمله کې چې د عراق په شمال کې د کردانو له خپلواکې سیمې وشوه و سخت دریځو ته مرګ ژوبله اوښته. په دوهم برید کې د جنرال پاکپور په خبره شپږ وسله وال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. تېر کال په جون میاشت کې د ایران په پارلمان او د روح الله خمیني په قبر په بریدونو سره چې داعش ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست اتلس تنه وژل شول. او په عراق کې د پارلماني ټاکنو د رای پاڼو تر ټولو لوی ګودام اور اخیسته. په بغداد کې دا ګودام د ډکو شو رای پاڼو لپاره ځانګړی و چې تمه و بیا وشمیرل شي. دا لا نه ده معلومه چې په دې ګودام کې د اور لګیدنې علت څه و. په دې ګودام کې څه باندې 2 میلیونه رای پاڼې ساتل کېدلې. د عراق د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ډېر صندوقونه بچ شوي، خو د بغداد د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې د رای پاڼو ټول صندوقونه سوځېدلي دي. د عراق د انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د اداو پر اساس د عراق پارلمان د جون په شپږمه امر وکړ چې 10 میلیونه رای باید بیا وشمیرل شي. تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د شنګهای د همکاري سازمان پرون په خپل سرمشریزه کې طالبانو ته د افغان حکومت د اوربند له پیشنهاد هرکلی وکړ او دغه راز په افغانستان کې سوله د سیمیز استعمال اتصال او پرمختګ لپاره مهمه وبلله. د افغانستان د سولې شورا یو سلاکار وایي پلان لري چې د اوربند په ورځو کې هغو سیمو ته چې د طالبانو په ولکه کې دي د خبرو لپاره ځوانان واستوي.
د ټول افغانستان په کچه باندې 500 پورې ځوانان دا به دي انشاءالله ولادي هلمند ته مسخمدا چې به روزګان ته سهو ته چې د طالبانو د حکومتۍ لاندې دي.
اخوا بیا د هلمند مدني فعالانو د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوي اوربند پراخ ملاتړ وکړ. د اوبو او برېښنا لرې کړې شوي وزیر وایي د نوموړي د لرې کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي.
مطابق اعلامیه که از طرف ریاست اجرایی صادر شد به بخش از سوال شما و همچنین موافقتنامه حکومت وحدت ملی پاسخ گفته شده.
د انصاف په لټه کې یو دوره کوشو عزیزانو د لټون و نیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د سیمیز اتصال او پرمختګ لپاره د افغانستان سوله مهمه وبلل شوه. دا خبره د افغانستان جمهوری ریاست د شنګهای سازمان تر پرونی سرمشریزه وروسته وکړه. جمهوری ریاست وایي د سرمشریزه ګډونوالو د افغانستان د حکومت لخوا اوربند چې سبا پیلېږي هم ستایلی دی. سفی الله ستنګزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ارګ مڼۍ وایي د شانګهای سازمان غړیو هیوادونو د افغان حکومت د سولې له پلانونو ملاتړ وکړ. په یو بیان کې چې د افغانستان جمهوری ریاست خپور کړی راغلی، د چین ولسمشر شي جن پینګ له طالبانو سره د افغان حکومت موقتی اوربند وستایم. ولسمشر شي د شانګهای تر سرمشریزي وروسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په جلال لیدنه کې هم ویلي چې د شانګهای غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره بشپړ تعهد لري او د اوربند مسله د افغانستان او سیمې لپاره یو ښه خبر ده. افغان ولسمشر اعلان کړی چې د روژې له وشته می بعد اختر تر 15 می افغان پوزیان په وسلوالو طالبانو برید نکوي او اوربند بوي. په سیمه کې د افغانستان دی اولوی او نګدی متحد هیواد هند صدر اعظم نریندرا مودي د افغانستان روان وضعیت د اندېخنې وړ وباله او د سولې په هدف د افغان ولسمشر له پیل شوې نوښتې ملاتړ وکړ. خاغلی مودي د شانګهای سرمشریزي ګډونوال په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره همکاري ته وهڅول.
افغانستان کې ستیتی
افغانستان د تروریزم او افراطیت د اغیزو یو خواشینونکې بیلګه ده. زه هیله کوم کوم لوی نوښت چې ولسمشر غنی د سولې په لوري پیل کړی د ټولو لخوا ورته درناوی وشي. صدر اعظم مودی ډاډ څرګند کړ چې د شانګهای او افغانستان ترمنځ پرامنځته شوی تماس ډله کې به هند د افغانستان لپاره د یو باوري ملګري په توګه بشپړې همکاري ته چمتو وي. که څه هم افغانستان د شانګهای سازمان بشپړ غړیتوب نه لري، خو د جمهوري ریاست د بیان له مخې د سرمشریزې ګډونوالو په یوه خوله د افغانستان د سولې پروسې او اوربند ملاتړ وکړ او د سیمه ییز اتصال او پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله مهمه وبلله. د افغانستان اوربند او د سولې هڅو ته په داسې حال کې د شانګهای په سرمشریزه کې اشاره وشوه چې دا هیواد په وروستیو څو میاشتو کې د خونړیو پیښو او پراخو بریدونو شاهد پاتې شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې پرمختګونو ته اشاره وکړه، خو ویې ویل په هر قدم کې د تروریزم او مخدره موادو په څیر دوه لوی خنډونه د افغانستان په وړاندې پراته دي. د تروریزم او مخدره موادو له غبرګو شیطانانو سره باید منسجمه، هر اړخیزه او همغږي مقابله وشي. د دې بهیر د رامنځته کولو لپاره باید لومړی کار د سیمه ییزې همکارۍ او اتصال د بستر په توګه د افغانستان د بریا په خاطر همکاري وي، او ورپسې د شانګهای له مزایاو په ګټه اخیستنې د اړتیا وړ عملي پلانونه جوړ شي. ښاغلی غنی د هغو ټولو هیوادونو له همکارۍ او هڅو ستاینه وکړه چې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان له نوښتونو ملاتړ کوي او د سیمه ییز اجماع په رامنځته کولو کې مرسته کړې ده. د افغانستان ولسمشر همدارس د افغانستان او شانګهای سازمان ترمنځ د تماس ډلې په رامنځته کېدو خوښي وښوده او د همکاریو د پراختیا هیله وکړه. د شانګهای سازمان سرمشریزه د چین په چینګداو ښار کې د جون په 9 او 10 وشوه او تر ډیره سیمه ییز اقتصادي مسایل او پرمختګونه وڅیړل.
راپور کې مو ولیدل چې د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د سیمه ییز اتصال او پرمختګ لپاره د افغانستان سوله مهمه وبلل شوه. دغه راز په دې سرمشریزه کې د افغانستان د حکومت لخوا اوربند چې سبا پیلېږي هم ستایل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې علي شورا بیا پلان لري چې له طالبانو سره د اوربند پر مهال هغو سیمو ته یو شمېر خلک د خبرو لپاره واستوي چې د طالبانو په کنټرول کې دي. د سولې د شورا سلاکار عزیز الله فضلي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. له ښاغلي فضلي سره سیفي الله ستانګزي مرکه کړې ده او له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په اړه له هغه پوښتنه کړې.
د سولې د شورا مسؤلیت هم دغه دی چې تاسو په اخر کې وګورئ په ټولو ولایاتو کې په زونونو کې د افغانستان په غټو غټو ښارونو کې د علماو، د ځوانانو، د سپین ږیرو، د جدي مشرانو مختلفې غونډې جوړې شوې دي د دغه لپاره چې بالاخره جنګ پای پیدا کړي او یو واقعاً هم یو د سولې فضا حاکمه شي. سره د دې به ټول افغانان که په سولې په شورا کې مسؤلیت لري که نه لري، د ټولو دغه یو ارزو ده. نو موږ هم دغسې یو حرکت انشاءالله ولرو. د اختر په دومه ورځ به د ټول افغانستان په کچه باندې 500 پورې ځوانان، هغه ځوانان چې هغه نه دولت کې مسؤلیتونه لري او نه د نړیوالو سره، نه د بل چا سره، یو آزاد مستقل افغانان وي، دا به ځي انشاءالله ولعزیز هلمند ته مستقلات، همداسې به روزګان ته ځي، هغه ساحو ته چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې دي، د دوی د رهبرانو او مشرانو سره بخشنې خبرې به ورسره کوي چې بالاخره د څه وخت پورې جنګ او فرصه باندې جنګ. نو انشاءالله ولادت په دې ټول مسایل باندې به خبري وسره کو او د دې د خواته مو مثبت جواب درلاسه کړی دی. روې چې همیشه مو زده غسی منځګرو افغانان لپاره لا خلاصه ده، خلای دی راو دي هر څه
دراسي. یعنی د تاسو تماسونه شته؟ دوی ویلي دي چې تاسو راشه او موږ بل تاسو سره خبري وکړو. تازه
بالکل بالکل دوی سره مو تماسونه نیولې دي مختلف منګورو د خواته، البته د دولت او د بل رسمیتونه بغیر د یو دریمګری افغانانو په صفت باندې او دغه هیواد دغه ټولنې ځوانانو په همکاري سره د دې سره تماسونه نیول شوي. دوی مثبت جواب ورته ویلي چې بالکل راسي سره کښېني، تاسو سره مشکل نه لرو، غوښتنې لري چې کولای شي چې بالاخره د افغانستان د مشکل د حل لپاره دروازې ستاسو لپاره خلاصې. دا یو غټه خبره ده، یو مثبت حرکت دی او انشاءالله ولادي دغه حرکت په رڼا کې به نور هم دغسې جیرانونه پیل کېږي چې بالاخره دغه افغانان یو بل ته لاس سره ورکړي او د دغه خپل څلوېښت کلنۍ جګړې ته د پای ټکی کېږدو، یو بل ته د ورورګلوۍ لاس ورکړو.
د سولې د عالی شورا یو سلاکار عزیز الله فضلی چې وایي د اوربند په ورځو کې به له طالبانو سره د خبرو لپاره یو شمېر ځوانان هغو سیمو ته واستوي چې د وسلوالو په کنټرول کې دي. بل لور ته بیا د هلمند مدني فعالانو د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوي اوربند ملاتړ وکړ. دوی د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې د اوربند موده نوره هم وغځوي او په ترڅ کې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. هلمند یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په روانه جګړه کې تر ټولو زیات زیانونه لیدلي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار محمد الیاس دی راکوي.
وروسته لغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیویي پیغام د لارې د وسلوالو سره د اوربند خبره وکړه، دوی ورځې وروسته وسلوالو طالبانو هم د خپل ملګرو غوښتل چې د اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي او پر افغان ځواکونو باندې د بریدونو نه تیر سي. د هلمند اوسیدونکي د جګړې د دواړو غاړو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کوي او غواړي چې موده یې اوږده سي. د هلمند د مدني فعالینو څخه عبدالغفار اسحاق زیا او مسعود ځلان ویل خوشحاله دي او دا د سولې د مخامخ خبرو دپاره یو ښه پیل بولي.
مقابل لوری یا طالبان یا مخالف لوری هم پر دې باندې قناعت کړی دی، دا زموږ دپاره یو ډېر د خوښۍ زیر دی او زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی، ځکه چې زموږ د افغانانو د څو لسیزو په مده کې یوازنی ارمان همدغه و چې زموږ د افغانانو ترمنځ سوله راسي، ورورولي راسي.
زموږ د دواړو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د سولې اوربند یا دغه اوربند باید دایمي سي، نه د درو ورځو لپاره بلکې تل لپاره باید داسې اعلان وشي چې تل لپاره باید اوربند اعلان شي افغانانو تر مابین.
د طالبانو د ویاند کاری محمد یوسف احمدی لخوا د اوربند اړوند یو پیغام کې چې رسنیو ته استول شوی دی، یوازې پر افغان ځواکونو د نه بریدونو یادونه شوې ده، خو پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو د دوام خبر ورکول شوی دی. د طالبانو د یو بل ویاند زبیح الله مجاهد په نوم په یو خبره سوي ژغیز پیغام کې چې یو شمېر رسنیو هم خپور کړی دی، راغلی دی چې د اوربند په معین ورځو کې هر څوک کولی سي د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ سي او د خپلو دوستانو سره وګوري. د هلمند یو بل مدني فعال عبدالحق ځواکمن د ولسمشر د اوربند اعلان بې ساری وبلی او هغه د حکومت د ضرورتیا نشو وبلله.
شاید نړیوالو او نورو هغه هیوادونو نه غوښتل چې اوربند وسي، خو د ولسمشر دا ضرورتوب کې او دا اعلان د اوربند اعلان یو نو زه خاص منل د اول د ولسمشر سره کوم، دوم د طالبانو د مشرتابه سره کوم چې اوربند ته غاړه کښې شول او دویم د درو ورځو لپاره په افغانستان کې اوربند اعلان کوي چې هغه به زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې ډز نه کېږي او جنګ به نه ورسره کوي.
د هلمند اوسیدونکي چې د تیرو ولسو کلونو راهیسې د جګړې په تاوده سنګر کې سوځي، کولای سي د اختر پر مهال یوازې درې ورځې چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ اوربند شوی دی امن پاته سي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نظر محمد رودي د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند پر سر د سوي توافق په اړه وویل که وروسته د سولې خبرې پیل نه سي، دواړه غاړې به په هیواد کې د ناامنۍ له امله د روان ولس کلن بحران د حل لارې د لاسه ورکړي.
نور جنگ مور او تاسو ته په دې څو لسیز جګړه کې هیڅ هم راپرې نه شول، فقط او فقط یې معیوبیات، شهیدان، ایتیمان، کونډیانې، دربدری، د هیواد پاسپاتی، دا ټول هغه څه و چې د جنگ موږ ته په میراث راپرې شوله. زما اوس هم پر شکیلو غاړو باندې ږغ دا دی چې سوله الهي امر ده، موږ او تاسو ټول مسلمانان یو، پروردګار عالم په قرآن عظیم شان کښې ورونه سره بللي، نو راسئ چې د ورونو په شان ژوند سره وکړو او دغه لنډ د جنگ اوربند چې اوس سوی دی دا په دایمي سوله باندې بدل سي. سوله د ټولو افغانانو ارمان ده.
د روژې او اختر په خاطر رامنځته سوي اوربند ته حکومت اته ورځې، خو طالبانو له خپل اړخه درې ورځې وخت ورکړی دی. دا په تېرې یوې لسیزې کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا لومړی اوربند بلل کېږي چې په رسمي ډول پرې توافق کېږي. محمد الهستایی، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اوبو او برېښنا لرې کړی شوی وزیر وایي د نوموړي د لرې کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي چې په یو مناسب وخت کې به ورته ځوابونه ویل شي. علي احمد عثماني یوه ورځ مخکې د ولسمشر له خوا له دندې لرې شوی و، خو د یکشنبې په ورځې د لمریزې برېښنا د یو پروژې د تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې د دې پروژې د تړون لاسلیک په دې معنی ده چې نوموړی لا هم د وزارت په چوکۍ پاتې دی. په دې اړه تفصیل له واصل وسال اورو.
علی احمد عثمانی له دندې تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته د یک شنبه په ورځ د رسنیو په وړاندې د 13 میلیون ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د یوې پروژې تړون لاسلیک کړ. ښاغلی عثمانی د دغه پروژې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه پروژه د دایکونډي ولایت لپاره ده چې د برېښنا د تولید ظرفیت 15.5 میګاواټه کېږي. ښاغلی عثمانی د یاد تړون د مراسمو پر مهال د ازادي راډیو خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د نوموړي د ګوښه کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي. دی وایي دغه پوښتنې جدي ځوابونه هم لري، خو نوموړي د دغو جدي ځوابونو په اړه څه ونه ویل.
در رابطه با همی بحث سوالهای زیاد حتما از شما وجود داره.
دی وایي په دې تړاو تاسو سره ډېرې پوښتنې دي او جدي پوښتنې او جدي ځوابونه هم شته. زه نه غواړم د اوبو انرژي وزارت د پراختیا موضوع سیاسي کړم، په دې را تاسو سره په یو بل پروګرام کې خبرې کوم. که څه هم د اجرایه ریاست اعلامیې او د ملي یووالي حکومت هوکړې ستاسو ځینو پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي. ولسمشر مانی تیره ورځ د ښاغلي عثماني د ګوښه کېدو په اړه ویلي دي چې د نوي نوماند وزیر تر معرفي کېدو پورې به د دغه وزارت د سرپرستۍ چارې د انرژي د برخې مرستیال محمد ګل خلمی په غاړه وي. خو اجرایه ریاست د ولسمشر مانی د اعلامیې په غبرګون کې ویلي دي چې ښاغلی عثماني یو بریالی وزیر دی او د نوموړي د کاري برخلیک په حق له پریکړه به د چین له سفر نه د افغان ولسمشر تر ستنېدلو او د ملي وحدت حکومت له روحیې سره سمه کېږي. د دایکنډي ولایت لپاره د لمریزې برېښنا د یاتړون لاسلیک وروسته د اوبو برېښنا له ګوښه وزیر نه خبریالانو وپوښتل چې آیا نوموړی به د وزارت په چوکۍ پاتې شي. نوموړي په ځواب کې وویل د تړون لاسلیک کول پاتې کېدل دي.
اوس هم له احمد تکل نه ورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو څه خبره کړې دي.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلانونو ته اشاره کوي او لیکي ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د طالبانو په وړاندې چې کابل او واشنگټن له هغو سره د سولې لپاره هڅه کوي موقت اوربند اعلان کړ. خو ورځپاڼه زیاتوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې چې په نړۍ کې د یوې ډېرې توندلارې ډلې په توګه پیژندل کیږي د افغان او امریکایي ځواکونو عملیات دوام لري. وال سټریټ جورنال لیکي افغان کومانډو او د امریکا سپیشل فورس ځواکونو د ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد چې د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د وسلوالو شمیر تخمینا د 1500 او 2000 ترمنځ دی پوځي عملیات پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې داعش غواړي دیبالا ولسوالۍ د خپلو فعالیتونو په مرکز بدله کړي. ورځپاڼه د دیبالا د ولسوال رضوان الله بشرمل له قوله لیکي چې نوموړی وایي دا ډله به په دیبالا کې له منځه یوړل شي. بشرمل وال سټریټ جورنال ته ویلي دي چې داعش د دې غرنۍ سیمې یوه کوچنۍ برخه نیولې ده، خو دا سیمې به هم د دې ډلې له ولکې آزادې او د داعش ویروس به له منځه یوړل شي. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان حیرانوونکی او ناڅاپي بللی او په دې اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې وسلوالو طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند ومنه، خو په خپله خبرپاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې ډېره بهرني ځواکونه به له دې اوربند څخه مستثنا وي او د هغو پر ضد د دوی عملیات به دوام وکړي. انډیپندنت د مطلب په دوام د اوربند په اړه د طالبانو د خبرپاڼې د هغه ټکی یادونه کوي چې طالبان وایي دوی به د مقابل لوري د حملو په وړاندې خپل دفاع ته دوام ورکړي. انډیپندنت د یو اروپایي ډیپلوماټ له قوله لیکي چې نوموړی وایي د اوربند په درې ورځو کې به معلومه شي چې د طالبانو یووالی څومره دی. د ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي دي چې که د طالبانو بېلابېلې ډلې اوربند ونه مني نو جګړه ښایي دوام وکړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. له امریکا پرته د جی و یا اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو ویل چې د سرمشریزې ګډې اعلامیې ته ژمن دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د جی و د سرمشریزې له هغې ګډې اعلامې و چې مخکې منلې وه جرمني ویلي دا ډېره مهمه ده چې اروپایان د یو بل تر څنګ وي. د فرانسې جمهوري ریاست هم ویلي دي چې پاریس د جی و له اعلامیې ملاتړ کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې د اوسترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو د ناسمو څرګندونو په خاطر خپلو استازو ته ویلي چې له ګډې اعلامیې ملاتړ ونه کړي. ټرمپ په داسې حال کې دا خبره کړې چې د کاناډا صدر اعظم ویلي په ګډې اعلامیې د اوسترو صنعتي هیوادونو جی او ټولو غړیو موافقه کړې ده. ټرمپ دا ونه ویل چې د ترودو کومې څرګندونې ناسمې وې. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو دفتر بیا په یو بیان کې ویلي چې هغه په سرمشریزه کې داسې څه نه دي ویلي چې مخکې له ټرمپ سره یا په عمومي یا خصوصي ناستو کې نوي مطرح کړي. ترودو د جی او تر سرمشریزه وروسته د کاناډا په لامل بی ښار کې یوې غونډې ته وویل
ویلی شم موږ ونه توانیدو چې د سوداګرۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ دریځ په بشپړه توګه بدل کړو. هغه څه چې وایي تل یې ویلي دي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په ګډه اعلامیه کې د نویو تجارتي همکاریو په اړتیا، د روسیې په وړاندې د نوي دریځ او د ایران د اټومي پروګرام د بندولو په اهمیت ټینګار شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په جیو سرمشریزه کې نرم چلند درلود، خو کله چې زه خبري کانفرنس ته روان شوم سمدستی وویل د امریکا تعرفې توهینونکي دي، کمزوري او غیر صادقانه دي. زموږ تعرفې په کاناډا کې د لبنیاتو د 270% تولیداتو جواب ده. ترامپ دا هم لیکلي، ما له خپلو استازي وغوښتل چې د سرمشریزې له اعلامیې ملاتړ ونه کړي، ځکه موږ د امریکا په بازار کې د موټرو په تولیداتو د لوړو تعرفو شاهدان یو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس په یو ټویټ کې ظاهرا د ترامپ د ټویټ جواب ویلی او لیکلي دي چې په یو لږ خواشینونکي ټویټ سره کولای شي سمدستي باور له منځه یوسي. هغه ویلي دا ډیره مهمه ده څو اروپایان د یو بل ترڅنګ وي او خپلې اړیکې له پخوا لا غښتلې کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست یو چارواکي هم ویلي چې پاریس د اوو سترو صنعتي هیوادونو له ګډې اعلامیې ملاتړ کوي او څوک چې د سرمشریزې له ژمنو وځي د ده په خبره خپله ناغېړي په ډاګه کوي. د دغه فرانسوي چارواکي په خبره نړیوالې همکارۍ په غوسې نه شي تکیه کېدلی. خو د ترامپ اقتصادي سلاکار لاری کودلو بیا سی این این ته ویلي، د کاناډا صدر اعظم ترودو موږ له شا په خنجر ووهلو. د جی او یا اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د کاناډا په کیوبک کې د جمعې او شنبې په ورځو وشوه. جی او صنعتي هیوادونه کاناډا، فرانسا، امریکا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
مایکروسافت د سکاتلند په سواحلو کې د ډاټا د ذخیره کولو د پروګرامونو یا پروژې دوهمه برخه پیل کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
مایکروسافت د سکاتلند ساحلونو ته نږدې د سمندر په تل کې د ډاټا یا معلوماتو د زیرمه کولو د پروژې دوهم پړاو پیل کړ. مایکروسافت وایي دا مرکز چې ناټک نومیږي د سکاتلند د اورکنی ټاپوګانو په شاوخوا اوبو کې دی. مایکروسافت به تر 12 میاشتو پورې د دې مرکز پر کار څارنه وکړي. په دې مرکز کې د معلوماتو سرورونه له یو بل سره وصل دي. په دې ځای کې هغه ټول معلومات زیرمه کیږي چې په انټرنیټ کې شته. که څوک د هرې وی پاڼې مطالب ګوري نو په حقیقت کې به دغه مرکز ته مراجعه کوي. تر اوبو لاندې د دغه مرکز د جوړېدو بله ګټه دا ده چې هیڅ وخت به د سوځېدو او ویجاړېدو له خطر سره نه مخامخ کیږي او له بلې خوا به ماشینونه په اسانه سړیږي. د ناټیک د ډاټا مرکز د نورو سترو سرورونو خلاف چې ډیره انرژي د هغو په سړولو لګیږي، د اوبتلونو په شان په کپسولونو کې تر اوبو لاندې دي او اسانه سړیږي. د زیرک تلیفونونو له زیاتېدو او د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس له ډېرېدو سره د ډاټا سنترونو اړتیا زیاته شوې ده. مایکروسافت هم دې اړتیا ته په کتو دا مرکز جوړ کړی دی. مایکروسافت دا مرکز د دې لپاره په اروپا کې جوړ کړی چې د اروپا د سمندري انرژي مرکز ورته نږدې دی. د اروپا د انرژي مرکز د سمندر له څپو څخه انرژي تولیدوي.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
نو می تمیم دی د هلمند ولایت د مساکدا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه خوښ یم په دې باندې خوښ یم چې ولسمشر غنی د کوم اوربند طالبان سره اعلان کړی دی دا باید جاري وساتل شي، ځکه افغانستان یو داسې هیواد دی چې شپه او ورځ په جګړه روان ده او وینې تویول افغانستان کې حتی یو عادي کار بدل کیږي. زموږ ولسونه نور له دې څخه ستړي دي، پریشان یو، د ستړي ژوند دی، نور نه غواړي دا ژوند وکړو، ژوند تیر کړو، ځکه دا زندگی زموږ لپاره سخته ده او ګرانه ده. هر ورځ مو دوستان، قریبان، ملګري، اشنایان، همسایگان، گاونډیان د مین یا نور جګړو د کبله وژل کیږي. دا جګړه چې روان ده دا پر افغانانو چې وسوي ته پلسوي ده. موږ دا جګړه نه غواړو، نور سوله غواړو. دا کوم اوربند چې روان دی دا باید جاري وساتل شي او دا د سولې کوم بهیر چې کومې خبرې روان دي دا باید ګړندی وساتل شي، ځکه ځینې خلک دي حتی هغه د ماښام ډوډۍ نس برابروالی کوچني بچیان په جګړو کې لاسه ورکړي. موږ نور پښما د دې جنگ څخه ستړي یو، دا جنگ نور نه غواړو، د ژوند مستری دی. که موږ وغواړو چې سوله وکړو باید یو بل سره اتحاد او اتفاق وکړو.
نوم محمد فهیم هلال دی د مرجع ولسوالی اوسیدون کم پلان راغلم مشکرګات مرجع کې داسې کوم جنگونه چې وسوله دغه د مرجع کې د جنگو د زیانو د عملیات دغه سرالو د زیانو سرالو دلته چې ډیر خلک را ماجر سول ډیر نخوالی پر خلکو تیر سول نو په دا خاطر ډیر خلک رااله تقریبا تر سم نیمه یې ډېره د مرجع اوسېدونکي راغلي دي لشکرګاته نو په دې کې موږ هم رالو اوس دای دلې ژوند کوو او دغه زموږ یوازې زنه ټوله دغه غواړي ټوله د مرجع اوسېدونکي یا ټوله د هلمند ولایت اوسېدونکي دا کوم خبره چې د اوربند سوی ده غواړي د اوربند تایمی سي او ټینګ سي چې ټوله ار دا ډېر خلک د خپل د ځایو سره راغلي دي چې بېرته ولاړ شي هلته او زه خپله غواړم چې زموږ د مرجع ولسوالۍ امنیت ټینګ سي موږ بېرته هلته خپل ښه ژوند لکه څنګه چې پخوا ژوند کوو یا هغسې ښه ژوند وکړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه اوري خو اوس پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره اوربند سبا پیلېږي. وسلوالو طالبانو بیا د حکومت د اوربند په ځواب کې د اختر په درې ورځو کې په اوربند موافقه کړې ده. د افغانستان حکومت او شنګهای همکاري سازمان ترمنځ د تماس ډله رامنځته شو. دا پریکړه پرون د شنګهای د سازمان په سرمشریزه کې چې په چین کې وشوه شوې ده. د پروان ولایت د شینواري ولسوالۍ سلګونو اوسېدونکو پرون د یو دیني عالم د وژنې په عکس العمل کې مظاهره وکړه او امنیتي مقامات وایي چې د مولوي عبدالرحیم د وژنې دوسیه څېړي. د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن په سنگاپور کې غونډه کوي چې د دواړو هیوادونو د سبانۍ سرمشریزي وروستی چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون سبا ته د سنگاپور په سینوتوتا ټاپو کې له یو بل سره ویني. د ایران سپای پاسداران انقلاب ډله وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د عراق پولو ته نږدې له سخت دریځو سره جګړې کړې دي او ګڼ شمېر وسلوالې وژلې دي. او په عراق کې د پارلماني ټاکنو د رای پاڼو تر ټولو لوی ګودام چې 2 میلیونه پاڼې پکې وي په بغداد کې اور واخست.
انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دې کې ربان ورستی دې شی او ناهیل بیر تخپل کوړ ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف پلټکه یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندوز ولایت د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي کمال صافی کسانو غوښتل چې د کندز لخاره وتښتوي. دا موضوع مې د ولسی جرګې لغړي انجینر کمال صافی او د کندز ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
ورور نن دې سده او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
زما نوم ذبیح الله کامران دی، د کندوز ولایت څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې.
مشکل هم سو
د شنبه په ورځ باندې د کندوز ولایت په ښار کې د سینمای ناشر سره یو سپینه لنجره چې مربوط د انجینر کمال او د پارلمان امنیتي لنجره وه زما مخه ونیوله او یو نفر اجمالی پولیس او څلور نفر شخصي لباس کې راکته شو. دوه یې زه د واسکټ ټورنه را ونیولم او درې نور چې ما د قنداغونو وارونه وکړل او کشولو مې موټر ته مې دننه کړي. دلته ما د ځان مقاومت وښود او کوشش مې کول چې موټر ته مې دننه کوي ونه شي. نو په همدغه ساحه کې چې د خلک راجم شو د ساحې خلک راجم شو ټول شاید حال دي. نو دوی چې دی زه خوشې کړم او قنداغونو چې وهلی ټولې نښې دلته شته دي ټول ځمکه چې دی د وهلو ساحې موجود دي ښکاري ساتامې نظر ورکړی دی نو دیو ته د لاړ زده خلکو د دې د اختطاف هر اوج غړلمه.
انجینر کمال سره په خاطر دې ستا کومه دښمنی یا د سړه بدواله سو موضوع معامله خو نه و؟
انجینر کمال سره موږ هیڅ مشکل نه لرو، صرف دا قندوز وکیل شوی په تیره دوره کې وروسته د اته کلو نه راغلی او دلته اته کلو کې دا قندوز ته نه دی راغلی او دی هیڅ توکار هم قندوز ته نه دی کړی. د قندوز ځوانانو ټول په دې باندې آګاه دي، نو د فیسبوک اجتماعي رسنۍ کې ما په ده باندې یو نقد کړی دی صرف چې ته زموږ د وکالت وړتیا نه لرې، موږ تا ته رایه نه درکوو. بس دومره خبرو سره کړې، نو په دغه اساس باندې د یو ورور زنګ راوو همت اختار راکو، بل ورور زنګ راوو هله یو په نامه د انجینر خلیل زنګ راوو، بلې په نامه د زاهد زنګ راوو، هما سره ټول صوتي کلیپونه دي ما سخت کړي دي کاغه ضرورت موږ تاسو ته درلیږو. بالاخره په بل ورور باندې داسې نفر دستور دی چې امر ورکړ او تاسو ورڅې دا نفر راولئ او چې ما باندې څه کول، نو دغه
دغه مشکل دی. د کندوز ولایت امنیه قماندانۍ ته یا امنیت ته یا والی سره شریک کړی
په کندوز کې موږ ټول مسؤلي وګانونه خبر کړي دي، ریاست امنیت خبر دی، موږ عریضه ورکړې ده، رسمي قماندان امنیت هم عریضه ورکړې ده، نظامي سرانوالي ته عریضه ورکړې ده او استناف سرانوالي ته عریضه ورکړې ده. اوس دغه عریضه چې دی موږ ټول ارګانونه په جریان کې اچولې دي.
هغه څه اجرات نه دي کړي په دې سکه
په دې سره کې تروسه اجرات نه دي شوي، دا کار ډېر کند روان دی. نو موږ د دولت غوښتنه کوو چې ترڅو زموږ قضیه درسلګي وشي او دغه مسؤلین ونیسي.
یعنی ته اوس هم په حراس کې په ډار کې، که دا اجرات ونه شي نو یېره محسوس ہے؟
که چیرې اجرات ونه شي دولت زموږ مقابل کې ضعیفي وښي، نو طبعا چې دا سړی هر څه کولی شي. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا مجرمین ونیول شي ترڅو د نورو لپاره عبرت شي. هیڅ وکیل چا نه په زور رایه ونه غواړي.
بس تا مشکل به ورسو د مسؤولو چارواکو غوږ ته به یې ورسو.
ډېره مننه.
د انصاف پلټه کې
دغه موضوع مو د ولسی جرګې لغړی ښاغلی انجینر کمال صافی سره شریک کړه. جناب انجینر صافی، د کندوز ولایت نه یو مدني فعال د زبیولہ کامران په نامه شکایت کړی چې د انجینر صافی کسانو زه په خار منځ کې وهلم، ټکولم، سپکړم او غوښتل چې ما اختطاف کړي. غوښتل مو په دې اړه ستاسې نظر ولرو.
دا چې د زه په شدید او قاطع الفاظ باندې دا ادعا دومه زه به اختطاف وکړم، ما تر اوسه پورې د خپل پارلمان ماش داسې وعده کړی ده په موکلینو یې مصرف کړی، خپل کور ته مې نه دی وړی. بل خبره داره چې زه نه تنها د قندوز بلکې د ټول شمال په کچه باندې د مظلوم او د دردیدلي او د جنگ ځپلي ملت غږ جوګوم، او دلته په سیمه کې ځینې کړۍ شته چې هغه خپل آینده زما په بریا کې په خطر سویني، او دغه مافیوي کړۍ چې کوم خپل دوی په اختطاف کې ککړ دي او خپل په مواد مخدر کې ککړ دي او خپل د مظلوم ملت او دغه جنگ ځپلي خلکو په وهلو او ټکولو کې د دین په باج اخیستلو کې ککړ دي، هغه خلکو د خوانه یو تعداد ناپوه او خام فکر ماشومان چې کوم دي ځوانان ماشوم ځوانان غولول کیږي او زما پر خلاف باندې زما در حق مبارزه پر خلاف باندې هغه دغه خناوړه ګټه اخیستل
دی. وی چې ما صرف فیسبوک یو انتقاد کړو په صافی صاحب باندې زکات په دې بدل لګیدلی و.
دا نه دی یوازې دا نه دی، د 10 پښتن باندې د ګوتو پښمار باندې په لسګونو نور ځوانان هم دي چې دغه مافیاوی کړي د خواو څخه تمویلیږي ترڅو د قندوز د ولس د حق غږ، غږ د انصاف غږ او د عدل غږ دا خپتي دا چوپتي د دې لپاره دغه مافیوي کړی همدغه شانته خام فکر ماشومان استعمالوي ناوړه ګټه ته اخلي.
ډېر زیات تشکر انجینر صاحب.
مننه.
د انصاف پلټه کې
سربیره پر دې دغه موضوع مو د کندوز د والی لوایاند ښاغلی نعمت الله تیموري سره مطرح کړه. جناب تیموري، د کندوز لخاره د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال آزادي راډیو ته ټیلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي انجینیر کمال صافی بډریګاردانو او کسانو دې د ښار په منځ کې وهلې او غوښتلې چې وی تختوي. په دې هکله مو ستاسې نظر غوښت.
تر اوسه دغه موضوع تر دغه تفاهم شوی دی؟ دغه یو څه تفاهم شوی دی او دا موضوع چې موږ تر اوسه ان شاء الله چې موږ به اجرات باندې وکړو.
یعنی تر اوسه تاسو ته نه ده راغلی او که
راشي؟ تر اوسه نه ده رسېدلی، که راورسېږي ان شاء الله چې موږ باندې اجرات
کور ودان.
مننه.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندز لخاره د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال آزادی رادیو ته ټیلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي انجینیر کمال شافی کسانو د ښار په منځ کې وهلې ټکولې او غوښتلې چې په زور موټر ته پورته او وی تختوي. انجینیر کمال صافی د ذبیح الله کامران ادعا بې بنسټه او د ځان پر ضد یوه توطیه ګڼي او د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري وویل چې دغه موضوع ورته نه ده رسېدلې او که ور ورسېږي په اړه به اجرات وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورزو د دیو نه خبرونې ته چې د معمول سره سم د هغو دوستانو په پیغامونه پیلوم چې ورک کسانې په خپلو سیمو کې موندلې دي او دا غو نشانه راته وایي. قلم او کاغذ راواخلي، د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې تر سره ولیکئ، کېدای شي ستاسو ورک عزیز هم پکې پیدا شي. د زابل ولایت څخه د عبیدالله پیغام اورو.
ما نوم عبیدالله ده، د اتغر ولسوالۍ د زابل ولایت. دا یو لیونۍ زه ډېر راغلی ده، تقریبا 15 میاشتې به کېږي چې اندازن تر کاله اوسی ده. اسدالله نومې د پلار نومې حاجي حضرت ده، کله بل رقم نوم یاد کړي په کوم الاخر ده. د دې ګرځي یو ورځ یو رقم خبرې کوي، بل ورځ بل رقم خبرې کوي، که چیرې کورنۍ وي یا یې پلار وي یا ورور وي یا معلومات غواړي. دغه دوه نمبران ته زنګ ووهي 0 2 3 5 6 4 3 8. بل نمبر ده 0 4 8 6 4 3 8. د زابل ولایت د اتغر ولسوالۍ د سیدخیل کلی.
بلې، السلام علیکم، نوم ارشاد د خوست څخه. زه تقریبا د 4 کالو هم چې د خپلې کورنۍ سلیزرۍ کوم، اوس د یو بلې کورنۍ سره اوسم. که زما کورنۍ غږ اوري یا دا بل ده، نو ماته د دې شمېرې ته زنګ وکړي 0 4 4 9 9 4 5. مراو زل بیا وایم 0 4 4 9 9 4 5. مننه.
بله، السلام علیکم، د ټول ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوم چې راز ما پیغام نشر کړي. دلته د 14 کال انجلۍ موږ پیدا کړی ده، که د هر چا وي دا خبره ګونګۍ ده، خبرې نس کولی. پر دغه شمېره جز مو سره تماس ونیسئ 0 4 3 4 9 0 5. بیا یې وایم 0 4 4 5.
بله، السلام علیکم، زه شمس الدین د دلارام ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه، د جوزجان د ولایت د اچھے د ولسوالۍ د منګیجیک د کلی، نو په دلارام کې دی. نو کار کورنۍ تکي دی بس راځي دلارام کې دلې پښتنو کې دلې دی.
زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه 9 میاشتې کېږي چې د کوره راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی، د سار نوم یې جمال خان اکا دی، لمسی د شیر اکا دی، ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. که هر څوک په دې تړه حق له معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکې دوشنبه نشر کوي، حتمي یې نشر کوي. زما ټلیفون شمېره ده 0 5 0 1 5 4. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 0 1 5 4. مننه چې موږ پیغام مننه شروي د ازادي راډیو ته سلامونه کوي. بس دا ګل محمد چې دی، دا نکلر اسادي تقریب نکلر لایې، نو د کور سره رانه درکته وي، دلته راغلی دی، خو بسې لري که زموږ سره په دې شمېره هر څوک شناختی معلومات ترلاسه کړي. علامه
اسد الله په نامه سړی راغلی دی، په کام خروټ دی، ملاخیر دی،
په دا ازادي راډیو کې د غوښتنې وخت اعلان کړي هغه زما سره راسره دی. دا ټغر ولسوالۍ کې د بایزو په کلي کې د زابل ولایت دی. په دغه کې ګرځي دا یو کال کېږي راغلی دی. ما د ازادي په راډیو کې نشر کړي. دا سره زما سره راسره دی چې د چا طلب کوي را د چا په کار دی د چا قریب دی هغه زما سره راسره دی. دا دوې میاشتې کېږي. په دغه شماره د مورته زنګ ووایي چې موږ معلومات په لاس ورکړو.
السلام علیکم. خدای تعالی دې وساته په خیر. دا باب ګرځي ولایت د غادس ولسوالۍ خبره کومه. یو نفر نن پر عدلي ازادي کې اعلان کړی دی چې دا یو نفر د سنیمی نه طالب هغه د ځی په نامه یو سره اعلان کړی دی چې د بساب د خلیه دا سری اعلان کړی دی. موږ هم دا یو نفر ورسی نو معلومات نه راځي چې دا سری چې دا خبره کړی دی هلمند ولایت کې فکر کوم خبره کړی دی. نو دا سری لمبر ته ما ته راځي ازادي راکې یا وته لمبر ته دا ځما لمبر وهغه سری تور کې چې اعلان یې کړی دی چې دا الک مرني په مرمۍ شته وي دی د طالب هغه ازوی دی د پساو د خلیه دی. نو دا ګل زمان میډیا کدا چې دی چې دا خبره سری ته ځما لمبر ورکې یا د هغه سری لمبر کې دا به تاسو ډیر غش خدمت مشتبه منځري. السلام علیکم.
یو ځوان چې د یار محمد نومې او د ډیر ښکارو پر شاوخوا باندې عمر لري. د پلار نوم یې محمد عثمان دی. پتن جګ نری ځوان دی. په چپ ورځ کې کوچنی دانه هم لري. اعصابي ناروغي هم زیاته لري. پنځه میاشتې کېږي چې د ګرش په چم کې نظر کاوه دی او خپل نوم نشي یادولی او خپل ځای نوم نام نشي یادولی او هر مسلمان ورته د نوم ګوري په اړه معلومات ولري په دغه لاندې شمیره دی زما
مننه کوم دوستانو تاسو پیغامونه مو واورېدل. اوس به هغه نور پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک پکښ لټوي.
تقریبا لس میاشت وخت کېږي. نوم یې عتیق الله دی. د هلمند ولایت اوسېدونکی د سنګین ولایت دی او کار چا ته معلوم یې. ما ته چې پردا شمېره زنګ ووهي چې پر اویا درې دېرش دوه شپېته شپږ سوه دولس. مننه.
سلام علیکم. زه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه خبرې کوم. زموږ یو هلک اوس د ستر سړی وي په پاکستان کې د خپل کور نه به درکه شوی دی او دیارلس کاله اوس کېږي. عمر بیې تقریبا اوس پنځه ویشتو کلو ته رسېدلی وي. نو زه د هغه چا نه هیله کوم چې موږ ته د په هکله معلومات راکړي. او د ده نوم قاری صالح ګل دی. د پلار نوم یې حاجي دورارای دی. او د تلیفونو شمېره زموږ ده پر و څلور سوا یو څلوېشت او څوارلس اته سوا اتلس. د خدای په امان.
د رامجي د کلي څخه یو سړی ورک شوی دی. دا شل پنځه کاله کېږي چې نظر اخې شوی دی. او که چېرې فکر لري د ملازمات نمېږي او د نازلوان ښوونځی دی.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څلورمې ناحیې اوسېدونکی یم. زما ورور د عتیق الله په نامه دی. تقریبا د لس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. چا چا ته معلوم یې او چا یې دلی دی ما ته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي چې پر اویا درې دېرش دوه شپېته شپږ سوه دولس. زه یو ځل لس میاشتې بیا وایم چې پر اویا درې دېرش دوه شپېته شپږ سوه دولس. مننه.
سلام علیکم. زه په مناټین خدمت ولایت کې تر سوال شو بدین کله چې ما یو تر دې مومن په نامه د تاسو ده. کله کې د کور نادره کسه ده د ایران پلور تللی ده. نو که داسې شي دی ما هغه دی په خپله اوري ملګری اوري. موږ ته دې په دغه شماره زنګ وکړي. موږ ډېر څه پریشانه یو. صفر شپږاویا شپږ څلوېښت څلور سوه اویا نولس. یو بله شماره تکراروم. صفر اووه سوه اووه اویا ناتیا 2015 سلام به احترام.
بله السلام علیکم زغل احمد هلمند ولایت د علی دوله سوالی د باغ وتدون ک نا ک چې شه احمد بن احمد د درې نیم کال کې چې د کور ته خنا دره ک سوې د موږ د مرګ د ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو ته چیرې د خپل از ما زغور یا نور اند اعلان کړي باندې پیژنې نو مهرباني دی وکړي په دغه لمبا دی ما ته زنګ وګورئ 0 و 0 و یو سل توارلس درې سو شو دې مراد زل بیا 0 و 0 و یو سل توارلس درې سو شو دې 5000 افغانۍ جایزه لري.
السلام علیکم روز محمد اخلاقی من مندلات نوزاد ولسوالی در باغ کلی اوسیدونکو هم په حال د مندلات مرجع ولسوالی د فساد سیمه سره خبر کوم ما یو وروري وخت شي دا د نیم کال کې چې د کورونا د رکسوي دي هیڅ د ژوند د مرګ سره کې موږ نه لرنو د ورور نوم یې ګل احمد د محمد غوث کاظم دی د ورور نوم یې د فیض محمد لال محمد ویس محمد رحمت رز محمد کا هر څوک د دې ژوند یا د مرګ په اړه معلومات لري نه د خپل شاله ما بس کې بنجان یو بل هیات تللی نو دوی دې د مهرباني لمخه د ټلیفون د همدې شمیره سره اړیکه ونیسي 0 و 0 و 2 و 0 نه اته څنګه ټلیفون شمیره زړه 0 و 0 2 2 و 0 نه اته څنګه. والسلام
السلام علیکم نبی الله زابلم ز زابل ولایت څنګه بوله سالی شیګان کلی اوسیدونکو یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت سالی شیګان کلی اوسیدونکو محب الله ده. محب الله د عبدل وکیل کاکا زوی د نکیب لا اورور تقریبا لس کال مخکې د ایران په طرف په قاچاقي حرکت کړی ده خو د په د ایران په اردو لارو په قاچاقبر سره وو هله تاریخ خوړلی وو کله چې تاریخ خوړلی وو نو دی بیا مریض سوی وو له ملګرو پاته سوی وی خو له هغې ورځې تر اوسه پورې د محب الله په اړه معلومات نه لرو. محب الله میانه قتل لري غنم رنګ ځوان ده د 15-16 کالو عمر لري. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو د مهرباني او اسلامي همدردۍ له مخې دي لما نبی الله سره په همدې شمیره اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 او 1 4 4 5 6 5. که هر څوک د دې په اړه معلومات لري مونږ ته دې معلومات راکړي او مونږ به هغه ته شیرینی هم ورکړو.
السلام علیکم زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ د بابا خیلو د کلی اوسیدونکی د موږ یو خوري ورک ده د 10 کلو په عمر ده د کچکلا ده زمری نیمیږي ورور یې قدیم نیمیږي که هر څوک معلومات لري یا خپل اوري نو دې شمارې ته دې زنګ وسوه 99 99 0 0 9 4 که مارې ته زنګ واهو نو خپله جایزه به ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم کریب مو ورک دی جنگل ورور دی تاجګل په نامه دی د 15 کال کېږي چې ورک دی. زه عبدالحنان اغا د ندالي څخه یاړي کړه در سره نیولې ده که هر چا پیدا کوي که یا په هر معلومات یو څوک لري نو په دغه شمیره دي ما ته زنګ ووي 0 و 0 4 4 4 8 1 8 5 0.
السلام علیکم خیر الله د هلمند ولایت څخه د غزر رادیو ته دا پیغام پریږدم. زموږ یو کشر ورور چې د باز محمد په نامه باندې د درې کال کېږي د کور څخه نه درک شوی دی چې چیرې هر مسلمان ورور یا په خبرې یا د مرګ په حالات یا د ژوند څخه هغه باندې خبرې نو د مهرباني د پاره چې زموږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 و 0 9 0 3 0 9 0 و کله چې مې راځي پر آیا سرویس ښاغله دوه څو څلور د سامان.
زما نوم عبد الخالق زهير تبادغي سلاي تغور ماچ ورسالي او د تاسې خاتون څخه تاسو په تماس کې ما سره موږ ما یو اخاده چې په نامه د نو بشیا خو نه میږي د درې کال کې چې شورت دی درک نه لګیږي که هر چا ته پته یا معلومات یې په دغه شمیره د ما ساړي کې ونیسي 0 و 8 5 2 3 1 8 5. هر یو ته چې پته ده په دغه شمیره د ما ته زنګ ووهي او 1000 روپۍ تنخواه ده. شیرنی ان شاء الله تعالی و سلام.
زړه د امامت خبره کومه ده کندهار ولایت ارغستان او سوالی څخه زموږ او دا کا زوی دی چې علاوه جن په نامه دی جمع لیا کا زوی دی دا یو کال درې میاشتې چې موږ را کتلې د خپل کور سره ارغستان سره کندهار ولایت شهر ته داخل شوی دی علاوه دا را کتلې دی په الوان کار ټوک مسلمان آل په لري حکومت رایات مسته جمال ما تر کی مشمیری و شو سی پر اویا شپږ شپته نه اتیا اته اتیا درې
هلو سلام علیکم زه خوجا آغا د امین الله زه د کاپیسا ولای د طاهر عبدالسلام د سپادر د قریې د اختر اباخیرو د کلي اوسیدونکی یم. زما ورور قنداغا یو کال مخکې د اروپا نه د یونان نه د فرانسې په طرفه روان شوی دی او بیا یې هغې نه د ایسته هېڅ معلومات نشته دی. نو مونږ که دی چې ته زمونږ غږ اوري یا هغه نور انډیوالان دوستان بے جیت معلومات ہوتا ہی نمو تجھے برگت پر پتا کا شنیرہ زنگ ہوا ہی سپر ہوا یا برطانگوز پینزلاز پینزل سپر دری شنیرہ یا اوزالی بیا تکرار روم سپر ہوا ہوا پینزل دری یو پینزل پینزل سپر دری اوزالی ازام لری کا کام ہوتا زنگ رہا ہوا ہوا معلومات ہی راکو
از د هلند ولایت د بغران ولسوالی د رمجی د کلی اوسیدونکی یم. اوس فلن په نسرج کې اوسېږم. زما دوست دی چې دا پنځه کاله کېږي چې ورکړی دی د مدن احمد په نامه دی او زه یې پلار یې ولیم احمد نومېږي. که چېرې په دغه هله څوک معلومات لري ما سي په دغه شماره بیا زنګ وویشته زنګ درته ولی دی. وسلام اختلاف.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د دین من ویلات مساکرات ور سوالی د خجاد کلی وسیدن ک زمون محمد انور صاحب د ابن الحداق زیمه ما یرول د تسدان په نامه د دوین کال کې چې د کور ندرک دی نه د مړ او نه د جون دی معنی چې هر مؤمن مسلمان ورته ایمان ماسه مشه د پدغه نمبر باندې ژنګوي 02 02 15 04 08 0.
بلی السلام علیکم. زه محمود وی دی د شجاع شهر خلی حاډی کني ولې ده زما یو روح دی د الله ما یو روح دی علماء نه په نامه دی په صاحب مله ګوزی دی د نزار کارو دی اندر ربانی او د مخود او د لالی د ملي خان ورو دی د الله کله کې چې رښتو یې نو هر ورځ په اړه معلومات لري د مصر د اشمر علي کوي چې پر هوا چې پر څلور څلور درې وش پر دوا پنځه بلش نه ده صفر و سلور و اته دوا یو دوا دوا یو بلش نه ده صفر و صفر سلور سلور درې و شپږ دوا پنځه و سلام.
السلام علیکم. چې زه پراخ خوشحال ترین میږم. زما یو ترورزی ورک دی چې په دادو نیمېږې د مشر ورور نومې لالی دی او پلار مورې په دغه ارمانو چې مړ وسلو او ورونه وخونج لا هم په دغه ارمانو چې دی کیانن یا سبب دادو راس چیرې بوی مړ بوی که ژوندی یې لکه چا تم بیا هم تاته یي موږ دې خامخا په دغه اړیکه تماس ونیسي نو موږ به بېره خپله ګټل شوې جایزه ورکړو او خوشحاله به هم ډېر زیات جنس کوم. نو شمېره ده 0 3 1 0 8 0 9 0. ازادي راډیو تل تل زنده باد.
السلام علیکم. زما نوم بدایت الله دی د کلات ویڅخه میزم د کورې دی. زما یو ورور دی چې نوم یې عبدالقصار دی تقریبا د دلوس کار دی اوس یې پنځه کاله وخت یې شپږ کاله وخت کېږي چې دی ته ورک شوی دی. که د هر ورور په اړه معلومات وي ناسته یې په دې اړیکه زنګ وایي 0 2 2 4 5 5.
بلې مفتم دغه نجلۍ چې ورکه شوې ده دغه نه میاشتې کېږي نه ورځې کېږي هېڅ نه مړه شته نه ژونده شته. هر چا ته چې معلومات وي ډیپلوم هم ورته شته د ګولاسم هر چا چې لیدلی وي د هر چا چې په مخه راغلی وي یو مسلماني دی په دغه ماه مبارک رمضان هر چا چې لیدلې وي د خدای په لحاظ دغو سپین قرآن په لحاظ دغه کومک له ما سه وکړئ دغه نجلکۍ نه شته تکلیف د اصابو لري هېڅ نعمه شته نه ژوندی شته مارم ریسی ورکه ده تر اوسه نه شته نغه رادیو رزاده هغه چې نمبر مې در کړی و په موږه نمبر ماته بیا زنګ ووایه وروره صفر اووه نه درای اته صفر پنځه څلور اووه بیا بیا یې تکراروم وروره ته به وینه غوږ ونیسه صفر اووه نه درای اته اته صفر څلور پنځه څلور درې اووه هر چاته چې لیدلې وي هر چاته چې معلومات وي د غزني نه زه په تماس کښې درسایم د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ تکلیف د اصاب ماته پیدا شوی هر چاته چې معلومات وي که د نجلکۍ د ما غږ اوري که هر څه کاوري خدای په امان ډېر سلام
مننه خورکۍ ستاسو پیغام مو هم دا دې خپور کړ په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ورک عزیزان پیدا سي دا خپرونه هم دلته پای ته رسوم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه